Pronto. ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بچې شپې اسمو کې تدې پروګرام د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي قربه ده خبرونه په څو شیبو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دی چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لګولې دي اروپای ټولنې پروند طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي د وزارتونو او د ستري محکمې سرپرستان د جنسیت پر وړاندې د تشدید په خطر د بندیزونو په لست کې شامل کړل د طالبان د حکومت وینځي ګولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړې دي ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې لبنان او عراق په بخښنې سره لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري ژان سره په مرکه کې د اسنادو شواهد له خوده لپاره وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي چې دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یوه ننګونه ده عبداللهیان چې په افغانستان کې د داعش وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ ده او د هم زیاته کړه چې ایران له افغانستان سره د 900 کیلومتر شپوله لري نو د افغانستان هر راز نامنی د ایران په امنیت اغیز کولی شي د روسي ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید پر روسي برید دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون لارې کړې ده خغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپل پولو په پراخولو تورن کړی دی ویلي دي مسکو با پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې خبرګون ښکاره کړی بیلاروس د روسي ګاونډي او نږدې متحد دی د پولنډ امنیتی کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واګ تر ملي شو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې واستوي د واګنر د ملي شو مشر او سرتیری پر روسي کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي او روسیه د څلورمې پر لپسې ورځ لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په سیمه کې د غلودانو یو ګودام په نښه کړی دی د برید مالی او ځاني زیانو نړولی دی د اودیسی والی ویلي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کلبره ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله تر سره کړی ده چې د غلې د ګودام یو جړ کړی دی او د وطنې ټپیان کړی دی د حمله داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید خو روسیې له تمدیدولو ډډه کړې ده
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبري کوو چې لږ او بو تارتیا لري افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالۍ سره مخامخ دی په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول ورشتونه کم شوي او رستربلې ترمزه کې لاندې او بو ساته هم ټیټی شي په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډېره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمی اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري په دې خبرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې لمر سره تماس ونیسي او خپل پښتنې زموږ له درنو ملمنو څخه وکړي. همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شي خپل پښتنې راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی پوهان سمدی کتا سې دې ونو په ارتباط راته وایس کومې میوادارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکې هیلې مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12% یې د کار وړ مځکه ده چې 4.4 میلیونه چې 4.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی شو یعنې اوبلرونکي نباتات هلته په موږ کارالی شو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه په 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 50% پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمی ده 4.15 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پورې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی شو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی شي، یعنې هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري د هغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري، ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري. که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ چې پاڼې نری دي، د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې یې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوښښ چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیه مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې ډبله ده او ښه ډبل دغه لري ډبل پاڼه یې ډبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډېر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللي دي او هم د دوی د دغه په پاڼه کې داسې سوریان دي. دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی له دې دغه څه کې د دغه تعداد مقدار هم کم دی، نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې ډبلې دي او دغه لري اغزي لري، دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالۍ په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیات دی، بادام دی، خورما ده، اوناب دی، پسته ده، انځر دی، د انګور که موږ ویلی شو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې مش پایه مادری ورته یا نیلی بوټی ورته یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وای داسې رستاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته د کو پیوان کو شخصه پیوان کو گرافټینګ کو یا هغه ورټیګانی پرته لدی څه وبو چې دا د کیږي په سبزیجاتو کې مش کولای شو چې نوم د دغه واخلو د خلطه واخلو خلطه یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالی په مقابل کې دا مقاومت ده په مثاله جاتو کې مش کولای شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلی کې تر 100 پر یو دی واده کې بیا پاس راغله ترې سمبلی پرې پالات استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالی په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سوچ دغه سپوټی چې د وچکالی په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډېر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کثم تاسو ځینی بوټی میات خپل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او ډېر دی او بو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه تروان صاحب ډیره مننه سموش ته وخت راکو نمرای خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوو
سلامات
کورم ودان تروان صاحب محترم مخکې له دې سيزو د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا وګو په ارزښت او اهمیت باندې ورنا واچوم چې هغه طبيعي منابع سمج لرو لکه وګو هر یو طبيعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه او دا مشکل وي چې موږ له دینو برخو څخه سترګې پټکو او سترګې نه سپټولای خو بیا هم ځینې لمړی ټوب لري لکه اوبه دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونی نو په ټول وګړي په دې پیژي چې اوبه اهمیت دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وبو څخه دا چې ګټه واخو ترڅو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو هغه کم وبو ته ضرورت لري دغه دې وبو ضرورت یوازې د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غاړي خو پریود یا ودیزه دوره کمي ترڅو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د اغه نباتات چې مثلا مجل بازو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دي غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دا او هیڅوک له دې سترګې نه سپته ولاي اوله درجه نبات دا چې اغه نبات اغه ورایتي یا هغه نوې نباتات چې موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې اغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه په سرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروي په هلو بوت استفاده اوس
بله سم ډیر زیاته مننه بله بله ستاسو خبري اورو تاسو اول شي کوم بوتونه باید استفاده وکړي خدا لیست مو رانه کوچه مثلا کوم بوټي مخکې په هان سبزینی یاد کړل
په دغه کې په
بله خپل موقعیت ما بدلوي موقعیتم بدل کړو چې مو اواز خراب سو استاد نصرت فکر کوم چې
ما اواز
و اواز هم راځي په دې موقعیت کې اوسې چې اواز مخرب نسی ډېر مننه
د ونو څخه په هانسه مو چلانسه مترم په هانسه بیا داوري وکړ چې هغه نباتات چې نغې پانی لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درختي وي غیر مسمیر درختي وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جواری او مثلا نور نباتات دي چې هغه بیا ډیر اوبو تبخیره وي ډیر اوبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي لکه مثلا غنم دي اوربش دي مثلا ژوند دي یا هغه کرنیز نباتات دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې داوري وکړ چې هغه نباتات دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
بله سم ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول صمدي، او همدارز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن صمدي، څومره اوبو ته اړتیا ده چې یو څوک یو باغ وکړي، یو باغ کښېږدي، داسې باغ چې هغه کمو یعنی ډېر اوبو ته اړتیا نه لري؟ تاسې د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کېږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیم بل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کېږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او دسپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډېر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولې مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوو پاکله باید لی باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کېږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، یلمن کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمي شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات ښه توافق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وایي دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو دغه میوه څخه دی چې دغه په مقابل کې چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې په دې وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل یې ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله اوسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما درته یاد کړ چې خورما مثلا زه په خپل وزارت زراعت کې کار کوي د یو څو کالو دپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو دپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالي اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې چې تنه یوازې په هلمند او په فراه اندازو په دغه کې نګران کې په افغانستان کې څنګه سره په تنظیم سره شروع کړل خبره دار چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسه چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي او دا بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوه وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري ښه بازار ولري قورمه موږ د کال ډیره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردو هل دا چې موږ تیس په وطن کې په خپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر اوس په کندهار کې غټ باغ شته په فراه کې شته په هلمند کې شته په ننګرهار کې شته دا کارونه سره شوي دي غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوري تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا برته صادراتو ته موږ میوې لګجري کراپ ورته وایي تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پوښتنه له تاسو څخه داسې چې تاسو وایي چې خورما په هر شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي دلیل دا ده چې البته هوا مې منظور نه دی، د خاورې او د اوبو کموالی مې منظور دی، دلیل دا ده چې ریشې ډېر ژورې ځي او کڅه دی.
دلیل دا ده چې د خورما کته سو د پانی وګورستی د خورما پانی دبل دی ډیر واکسی دی او دغه خورما داسې دی چې دغه هر پانی اغزی ډیر زیات لري دغه اغزی داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي د تبخیر اندازه ډیره زیاته کمره هر څومره چې د نبات د پانو څخه د تبخیر اندازه کمی په دې مفهوم چې دی خپل او خپل فزان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته څه دوام ورکولی شي چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمي موزیکي بوټی دی لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي به مکتلو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او یدا ده جنت یو میوه ده نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه موزیکو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید هغه ونیسي ډېر سوړ باید ونیسي خاوره هر څومره چې خاوره یې خرابه وشي دغه یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وسي تر څو پرې چې دا نبات وستواس بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام موږ کوی بادام لرو تاسو هم د افغانستان څخه درته معلومه ده چې په کوی بادام سمور د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل د نوڅه چې بیل باران څخه نور هیڅ شی نه سولې دا غف په شان اندازه موږ دا غف حاصل اخیستای شو. همدا رقم انځر مثلا شو مقاومت لري نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري مشورمه څه وایي چې ما تاسو ته کې په کابل کې وکړو په کابل کې هوا یې خبره دلته نه کیږي دلته ورواته نو مونږ سکول چې ما هغه مکمل زمين دی.
بله ډېر زیاته مننه په هان صاحب سمدي په هندوی نصرت د سویابین په اړه څه وایست ځینې وایي چې سویا هم کم اوبو ته اړتیا لري او دا د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا هم رواج نه ده او په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کلونو کې رواج شوی ده او شاه حاصل هم خلکو ترې اخیستی دی او د دې په باره کې ویل کیږي چې غوړي هم ترې جوړیږي او توفاله هم ډېره ګټوره ده بالکل هغه پروتین لري. مهرباني پوهندوی نصرت زما خبرې مو واورید لکه چې ما د سویابین په اړه راته وایي سویا په باره کې چې دا څنګه ډېر اوبو ته ضرورت لري که کم ځینې خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري ولې ډېره رواج شوې نه ده؟
سویابین فروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات دی یعنی په خوانه سابقه نه لري اگر چې ډېر په خوا ته کرل کیږي په نورو ځایونو کې خو سویابین هم پلن پانې لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یادوري وسي څنګه په هم صاحب ټول خبرې ما ونه اورېده خو یو برخه مې واورېده دغه میتودو ته باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغذ صاحبین وي، کاغذ غنم وي، کاغذ لوبیا وي، کاغذ اوربش وي، کاغذ جوار، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالوو د هغوی لپاره د ابیاري لهغو مې کار واخیست اوبو مصرفې کړل. مثلا د څاڅکو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن ورته وایو، دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر ډېر هېوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي، یا مثلا د باران په شکل د اوبو ابیاري ده چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمش فوق العاده زیات راولي، او هم په ضمن کې
لیکن استاد د غنمو ځینې نورو شنو فصلونو کې بیا د قطرهي یا د څاڅکو له سیستم استفاده نشي کړی.
کېدلی شي اوس په دغه چین که چین ته موږ وګورو، په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کېږي، خو بیا د غنمو څخه باید اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري یا غنم ډېر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کېږي، نو بیا لازمه دا ده چې غنمو هغه ورایټي وکړو چې هم یې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې چې موږ په افغانستان کې اوبو پیمانه لرو اصول ورکړي، ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اتو میاشتو ته رسېږي او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي، نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسوو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه ته ښه حاصل واخو او هغه نوې د غنمو باید ورته تغیر.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده، یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
دا سوال د استاد مسرت څخه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو دومره ویلی سم چې بعضی ونې لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونې ډېرې زیاتې اوبه د اوبو څخه ډېر زیات استفاده کوي، د وزه لاندې د ځمکې لاندې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېرې زیاتې استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونې دي چې ډېر زیات استفاده کوي، دا غوښ باید مخنیوي وسی، لکه په جلال آباد کې ایکولوپټس خورا ډېر زیات دي، ونې خو په هغه ځکه هغه شاوخوا کې چې هلته بیا ځکه زمناکې دي په اصطلاح ضرورت و دې ته چې باید زاکشي وسی، دا غوښ باید استفاده وسی، ونې په صورت یو مون سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي، ولې د میوه په اکله دا درته وایم چې میوجات په صورت یو مون د ډیرو اوبو نه خوشي، په دې خاطر باندې چې هغه رشي وګسته کېږي مختلف ناروغۍ پیدا کوي، دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کېږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه پاول کال کې لګښت زیات دی که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم ابیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد نصرت که تاسو هم په دې اړه خبرې کوئ مهرباني. او زمنن بل پښتنه دا ده چې څرنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغو فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي مناسبه ده، طبعا چې هر ځای کې به هر ډول فصل نه کیږي له کم اوبو سره به گزاره نشي کولی.
بله سروان صاحب محترم، د استاذ دوژخ کله چې داسمه اډی کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه یم ان شاء الله.
بله بله، مال د خاورې له نظره خاورې به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاورې ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم اوبو ورته پکار دي، آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلق هم د پوهنتون یا د اړوند وکړه، خاوره په درې ډول ده،
چې یو هغه متنی خاورې دي، یو ریګي خاورې دي، یو سټی خاورې دي. نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي، هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې د اوبو ضایعات لوړ د تبخیر لارې د اوبو ضایعات، او هغه خاورې یا په هغه مناطقو کې چې خاورې متنی یا کلی خاورې دي، هغه خاورې د اوبو زیات دغه لري، مخصوصه سطح لري، او هغه اوبو ساتلی شي تقریبا تر څو ورځو پورې اوبو ساتلی شي، او له هغوی څخه اوبو ډېرې نه ضایع کېږي. ځکه په خاوره کې یو رقم دوه رقم سري موجود دي، چې یو رقم سري د اوبو دپاره دي او یو رقم سري د هوا دپاره دي. نو هغه خاورې چې هغه میده سټرکچر لري یا جوړښت لري، ساختمان لري، د هغوی د کوچني سري ډېرې، یعنې د اوبو نیولو زیات قابلیت لري، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، هغه مناطق سري خاوري ریګي دي، ځینې خاوري دي یو د اوبو ساتلو توان کم ده، یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده. نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي، هغه نباتات چې ډیر اوبو ته ضرورت لري وکړل شي، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، خو ریګي خاوري په کوشش وشي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ژر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري را سره دی، مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صاحب
لا خاموش د زبل ولایت متاثرت ما.
مهرباني کوي خاموش صاحب، مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو، زما د شخصي معلوماتو پر اساس، هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري، هغه ډېر زیات اوبه تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات اوبه ته اړتیا لري، ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات اوبه تبخیروي، یو څو فیصد دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي، نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی، او پوښتنه مې دا ده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا ځینې ولایتونو کې د اوبو سطح په کمیدو ده، ډېر په چټکۍ سره کمیږي، او زیاتره سیمو کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، په مشکله سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي، باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري، پوه لري، غوی ته دا معلومیږي، غوی پوهیږي چې کوم نباتات باید په کومو سیمو کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي، مثلا بزګران چې دي، دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده، مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی دي په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کومو سیمو کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې بلا شمسی باندې اوبه راایستل کېږي، مثلا په زیاتره سیمو کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتاتو ته یا څومره هغې ترغې اضافه راکشل کېږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا دې لپاره یوه طرحه جوړه شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک، او داسې سیمې هم پیدا شوي دي چې اول وار کې اوبه زیاتې وې، دوی اوبه په شمسي په زیره سره راایستلې، وروسته ورو په ورو ورو په ورو کمیدي، او حتی شنه باغونه یعنی پاله ونې دې ته اړ شوي دي چې هغه پرېږدي باغ وچ شي او اوبو سطح نور هم ټیټه شوې ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخلي، او دغه شمسي اوبو زما په نظر سره راکشل دا به یو ډېر غټ زیان وي د اوبو د سطح د کموالي لپاره.
ډېره زیاته مننه خاموش صاحب. ور به شو پوهن صاحب سمدي ته. پوهن صاحب، ښاغلی خاموش په خبرو څه تبصره لري؟
خاموش واقعا ډېری ښه خبرې وکړې، ډېر ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې به عقله باندې وویله، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راایستل کېږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن ستراوړي چې د دو کڅوک چې استفاده کوي، خصوصا د میوه لرونکو دونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجاتو دپاره، د میوه دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کېږي، باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګولو سیستم دا باید ور باندې حتمي شي. دا باید حتمي شي چې ته وروره چا جوړې اوبه د ځمکې لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزش لري، دا باید تر تیلو له ارزش زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې زموږ د مځکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پاڼو څخه تبخیر صورت نیسي، یو د مځکې د سطحې څخه تبخیر صورت نیسي، چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د مځکې پر سطحې باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعضې نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډېره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډېر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځ وړلو کې ډېر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر د وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې دا مځکه ورته په پسرلي کې چې ته دا مالچ ورباندې کش کې عرضه بوټي د منځه ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې دپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پوهن ټولو پوهنځیګانو چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړه کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لاره ورته پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زه نه زراعت فاکولټي استاد یم، موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټي ګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټي ګانې پیدا شي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم وسمي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي، ولې د اوبو نشتون نه تنها چې د دې باعث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهن صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک ارتون ورته غنم مه کړي، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه څېړنې سوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراضو د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په څېړنو کې د زراعت پوهنتون او پوهنځیو څېړنې کړي دي او خپل څېړنو کې هغه راایستلي دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه څېړنې باید اماهنګ کړي او د دغو څېړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پوهنتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای شي خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصل یې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات چې دي، چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توسیع سي، هغه خصوصا چې په څېړنو کې ثابته شوی ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي، بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي، د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پښتنه له تاسو څخه، تاسو ویل چې پیستې او زیتون په کندهار کې شنه نتیجه ورکړې ده، او حال دا چې هم پیسته ډېره قیمتي ده، میوه ده، او هم زیتون ډېر قیمتي دی په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پیسته وسکري؟ په خپل دوی د پیستو زیتون باغونه جوړوي؟
د پیستې په باره کې دا غیر دولتي موسساتو که پخوا کې که اوس هغو ډېر څه ترویج کړی ده، او د پیستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پیستې باغونه شتون لري، چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه پیچ ډېر لوړ او خاورې ټوله قلوي خاصیت لري. هلته داسې نتیجه ورکړې، نو هغه نتیجه وسې هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي ورو ټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو. اوس په اوژړی، پنجوایی، میوند، شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده دکی. ولی زیتون سیدی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سوي، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. څه زیتون چې دلته کرل سوي دي هغه زیتون هم کله چې اصول ورکړي له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کېږي او په ننګرهار کې په فابریکه کې پروسس کېږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو چې زړه شو نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شو کوي دغه پروسس د جنجال څخه ځان درک کوي. نو پسته پلیمانه ده او پسته
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدی، نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسو مثلا د قطرهیي سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالی او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالی پخې دي اوبو مصرف یې کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای کې چې باغونه جوړېږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځمکې کې کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې ده، زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورستې په دا تپو کې په دوی ده کې هلته بل بوټی نه کېږي، په د هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنت چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي، چې دلته دا باغونه چې جوړېږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسي. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کړو. حتی په بعضو برنامو کې ما لیدلې دي کولی شي چې داسې مصرف د دغه مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریښو بغل ته ورته نصفوي چې دلته اوبه ورته اچوي. بله غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډېر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه، ما مخکې وویل چې دغه تبخیر په دوه ډوله دی، یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړې هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه څخه اوبه واخلي. دغه اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ څخه استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو دا د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي، دغه څخه د خاورې سره دا ګټه چې دا په خپله رطوبت ساتي د رطوبت ساتل دا ډیر زیات مهم دي چې موږ د وچکالی په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ دسي میوی دسي میوی خو په یو بل شي پر یو بل ملي بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي. موږ که دسي رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي که دا اوس ډېر زیاته لري. زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګور ده انګور مثلا موږ دغه لرو حسیني انګور لرو دا تازه خوړه کېږي دا باید حتما وبوسي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي یو دوه واره اوبه وخوري ولې نور که اوبه هم ونیسي د خپل انګور پخوي خو د کشمش اندازه ډېر کوچنا کوي. کشمش یا باید غټ پایني سورت وسي یا متوسط پایني سورت باندې وسي. یعنی دا تاک ماته کولای شي چې ماته ممیز راته جوړ کړي چې راټولومې انګور یې د تازه خوراک دپاره نه بلکې د ممیزو دپاره. مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دښتو کې وکړم باغونه یې جوړ کړم په اول د پسرلي کې چې د د نهر څخه اوبه راسته د رود څخه اوبه شته زه هغه اوبه کړم د دو څخه استفاده کولای شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بله خبره دا ده مثلا موږ سره کوم کولای شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړو. یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتوونکي یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل دپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شنګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دې وکړل منطقه څه شي کېږي؟ منطقه سړه کېږي. د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي. کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه د تبخیر څخه مخنیوی کوي. تبخیر کمیږي. تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بله
ډېری ډېری طریقې شته چې دلته سړی بحث ور باندې وکړي. خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم دی.
بله پوښتنه له تاسو څخه استاد، تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي هغومره رطوبت هم زیاتیږي دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي. د افغانستان اکثره غرونه سپېره دي لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي. موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي. دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم همداسې سپېره دي او که نه اسې نیالګیو ته ضرورت لري؟
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم، زه پخپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم، بنده کرغې ته ډېر نږدې یم. دا د بنده کرغې ته دغه د تپې چې دي دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي. که درته ووایم یعنې په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره داده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه تپه ده. داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي. هغه د اول دوم دریم کال کې تر څو پورې چې د درې شي هغه معین رطوبت خپل ځان رسوي د هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي. نیال همداسې دی ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنا لکه تیکله غوندې دی چې د موره راپیدا کیږي. یعنې دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي. که زه دا درته ووایم کوني اول یو منطقه شنه کړه. منطقه چې دې شنه کړه بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساوي دي. یو بل ټکی زه پیدا درته ووایم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي، څومره وچ مواد، څومره حاصل ته لاسته راوړي. دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي. څومره اوبه دې مصرف کړي دي، څومره حاصل دې لاسته راوړی دی. دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي. په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي، نو په دې اکړه باندې باید انکشافي برنامه او پروژې باید شروع شي. پر وخت نه د ځمکه لپاره په دې خاطر په زراعت کې داسې واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي. ډیره مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه، داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیات شي او به نورې هم کمې شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کومه چې لا زیات شي. د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
کله باید وایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې نه هواره دي. یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هان سب ته بهتره معلومه ده، د لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده. زمځکه ټوله داسې لیزر کوي، هر څو اندازه زمځکه ستو به هغه په کایو وینچو بده په سر کې ولاړ وي، په پای کې هم هغه وینچو به ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې زمځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټوله ته ورسیږي. دغه ټکنالوژي زخه باید کار واخیستل شي، دغه ټکنالوژي باید ترویج شي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینری تراکتور زمځکه اړي، دغه ته لیزر لیولینګ سیستم ورپسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومه ده، په هان ساتو بيخي ډیره معلومه ده. پارتي کلچري برخه کې ډیرې د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د وبو د درېدلو ځایونه. یو ځای په اصطلاح نیم متر وبو ولاړي، یو ځای ول وشت وبو ولاړي. دا سیستم د لیول د ځکه د خاورې دا نه ده برابر. نو کچیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او ځکه ټول لیول کې پاد لغو کدی باغ جوړی، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بخیر بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه واره سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولی متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ یې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کې زین پروسیس ته یا درکشت کولو د مخم ته ځکه دا وارولو لپاره دي، ځکه د لیول کولو لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګیت په مناسب باندې ځان بار کول. دغه سیستمونه ست هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کغه اټیکلچری نباتات وی کغه اګرونومیکی نباتات وی کغه غلجات او بوبات سبزیجات وی د ټولو لپاره باید هغه وسی. دا یو موضوع. دومره موضوع دا ده دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزورې دا ډیر بدی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی، عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه سیستم اول رایج سی او دوم دغه میتودونه دی، دغه ابیاری له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم، هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په هغه ځایو کې سلوړې ژورې ولري، خو ځایو نو کوم له دغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، د پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش، هغه بیا د لیول ته ضرورت نه لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغه دوه میتودو څخه کار واخی، چې هغه سپرینکل اریګیشن او ډریپ اریګیشن ده. او یا دغه باید لیول سی بیا بیاری وسی ترڅو د اوبو په سپما کې په کافي اندازه کموالی راشي.
بل استاد نصرت، یو بل پوښتنم، همدغه د څاسکو سیستم څه فکر کوی چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو همدا موقع ورکړی و، هغه خلک چې دا وطلب دي لی غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکې یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لی غوسره کومک کړی وای، دوی به تجربه شوی و او دوی غوی به کار سوی و.
متاسفانه مشکل
سوال زموش کرنې پوهنځیو محصلین چې دي عملا عملی کار ډېر کم کوي، داسې ویل کېږي وایي دوی ته ډېره موقع په لاس نه ورځي چې عملي کار وکړي، تیوري زده کوي او عملي کار نه کوي. نو که چېرته دوی ته داسې فرصت ورکړی شي، برابر کړی شي چې د هغو خلکو چې غواړي په ځمکو همدغه تجربې وشي، مثلا زه یمه باغ لرمه که څوک را سره مرسته وکړي چې دا قطرهي سیستم پکې ایجاد کړي، نو تاسو خپل محصلین ورکړي وای دوی ته چې د دوی باغ په همدغه سیستم عیار کړی وای، دا امکان یې نشته؟
سروان صاحب محترم، ډېرې ښې مهمې موضوع ته مو اشاره وکړه. پوهان صاحب خبر ده، پخوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود چې هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به دې پاکاوو، په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ شوی، داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي، پروژې ورکول کېږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره هلته خپل عملي کارونه کوي، بیا هغه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بالاخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور ځي. خوشبختانه دا کار سوی ده، نه یوازې پوهنتونو زراعت پوهنځي اوس په پروژهي شکل اوښتي دي او محصلین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحې ته او هلته خپل څېړنې کوي او سروې کوي، څېړنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي، پوښتنلیک ته د هغه په اساس باندې پوښتنې کوي، له بزګرانو سره له هغوی سره همکاري کوي، هغه راپورونه بیا دلته د دغه محصلینو د نورو محصلینو چې هغه د اول دوم دریم سیم محصلین د استادانو په مخ کې هغه دلته رایه کوي، هغه خپل ریزلټ چې دی لاسته راوړی ده هغه هلته له بزګرانو سره هم شریکېږي او دلته له محصلینو سره هم شریکېږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد نصرت. پوهان صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکړو، وایي زما پوښتنه مطرح کړي له استاد څخه وپوښتئ چې عبدالعلي په نامه دی، وایي چې آیا ځمکې ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله، ډیر ښه پوښتنه کړي ده. ځکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکو سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید اوبه ورته ورکړی شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمین ځکه دي. موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي، استفاده نه کوي. په دې خاطر سپینو سرې چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي او بل خبره چې استاد ذکر کړی ډېر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک، یعنی لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي، که غلجات وي که میوجات وي هغه د منځه وړي، که غلجات وسي که غنم وسي که حبوبات وسي هغه هېڅ بهش نه کېږي، او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته ډنس وي هغه په ضرب د زوش خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته 8 ساعته دپاره ډنګ پاتې شي، سبا ته هغه د منځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سره ډېره استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا دغه دی، نو لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته.
کوم وخت چې ته سپین سره ورکې اوبه حتمی دي چې باید اوبه ورکې چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې سپین سره به نه ورکې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همداراز پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
گران دل بار مجبوری دا خفت کی گی سما نصیب کی غریبی دا خفت کی گی گران دل بار مجبوری دا خفت کی گی سما نصیب کی غریبی دا خفت کی گی
ساعت